دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اته نیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو لومړی د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر له پاکستانه غوښتنه کړې چې افغان کډوالو ته د ترهګرو په نظر نه ګوري. پاکستان پیپلز ګوند ویلي د وزیر اعظم نااهلۍ په اړه په الیکشن کمیشن کې غوښتنلیک تایروي او په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو یا ورڅخه د وتلو په اړه د برتانوي ټول پوښتنې رایو شمیر روان دی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندی له پاکستانه غوښتنه کړې چې هلته میشت افغان کډوال دی د ترهګرو په نوم نه یادوي. د یونیسیار مشر تیره ورځ پاکستان ته په خپل سفر کې خبریالان ته ویل دا غوښتنه له چارواکو سره سره لولسه هم کوي.
دی وایي زما غوښتنه یوازې د پاکستان له واکدارانو نه بلکې له خلکو هم دا ده چې پر دې وپوهیږي چې افغان کډوال ترهګر نه دي. که په دوی کې ځنې په مجرمانه فعالیتونو کې لاس لري نو باید ورسره له قانون سره سم عمل وشي.
ګراندی تیره ورځ نوښار ته هم ولاړه او هلته یې د نجونو یو سکول لپاره د ملګرو ملتونو مالی او تخنیکي مرستو پرانیسته وکړه. په نوښار کې نوموړي خبریالانو ته ویل د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو بهیر لپاره هم پیسې زیاتوي. د پاکستان پیپلز ګوند وایي د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد به په انتخاباتي کمیشن کې غوښتنلیک جمع کوي. تیر ماښام د پیپلز ګوند له مطبوعاتي دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د پاناما اسنادو پر معاملې د بې طرفه پلټنو اړتیا ده. بیان د ګوند ویان سینیټر فرحت الله بابر له خولې وایي چې دوی به د پاناما اسنادو په اړه پر خپلو غوښتنو ولاړ وي. بابر وویل پیپلز ګوند پریکړه کړې چې د پاکستان احتساب په قومي ادارې کې هم د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد غوښتنلیک دایر کړي چې د هغه د شتمنیو اصلي صورت معلوم شي. د زیاته کړه چې ګوند به یې له نورو ګوندونو سره مشوره کوي ځکه چې حکومت د پاناما اسنادو باوري او مؤثره پلټنو عمل ځپي. د پیپلز پارټۍ لخوا دا بیان په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته خپور شوی چې مشري یې بلاول بھوٹو زرداری کول او پکې د ګوند لوړپوړو مشرانو ګډون وکړ. بیان زیاتوي د وزیر اعظم د نااهلۍ او احتساب په اړه به غوښتنلیکونه ژر تر ژره دایروي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دفتر یا وفاقي حکومت د پیپلز ګوند د اقدام په اړه لا څه نه دی ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د ناټو ائتلاف غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغانانو اسلامي دولت ډله رد کړې چې له کبله یې د تیښتې په حال کې ده. په افغانستان کې د ناټو ویان جنرال چارلز کلیولند تیر مازیګر په برسلز کې خبریالانو ته وویل اسلامي دولت ډله افغاني بڼه نه لري ځکه چې زیاتره وسلوال یې بهرنیان دي.
په ابتدا کې د داعش فعالیت په ننګرهار کې زیات و. زموږ په باور له دې ډلې سره د تحریک طالبان پاکستان پخواني غړي یو شمېر طالبان چې د ملا منصور له واکمنۍ سره شړل شوي وو او د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي یو ځای شوي دي. زموږ په باور دا ډله که څه هم یو شمېر افغانان پکې دي خو افغاني بڼه نه لري.
کلیولند وویل په ننګرهار کې افغان امنیتي ځواکونو اسلامي دولت ډله وځپله او نفوذ یې له شاوخوا لسو ولسوالیو څخه دوه یا درو ولسوالیو پورې محدود کړ. د زیاته کړه همدا دلیل دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې فعالیت پراختیا په اړه جدي اندېښنه نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشقند کې د شانګهای اقتصادي همکاریو سازمان غونډې ته وینا کوي. د ولسمشر یو بیان شاه حسین مرتضوی بیګا مشال راډیو ته وویل ولسمشر به د سیمې یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. د وویل افغانستان دا مهال د شانګهای اقتصادي همکاریو سازمان ناظر غړی دی او دا چې دوی هیله لري چې د بشپړ غړیتوب لپاره به د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو یا ورڅخه د وتلو په اړه د برتانیې ټول پوښتنې د نتیجو په اړه په غوڅ ډول تر اوسه هم څه نشي ویل کېدی. تر نن سهار وختي پورې د شمارل شویو رایو پر اساس داسې پریکړه ګرانه وه چې وویل شي چې ولس یې په ټولنه کې پاتې کېږي او که ورڅخه وتل غواړي. د نیوکاسل سیمې لومړنیو نتیجو وښوده چې په ټولنه کې د پاتې کېدو په حق کې رایې په ډېر کم تعداد کې د وتونکو له ووټونو څخه زیاتې وې، خو وروسته ګڼو نتیجو د ټولنې پریښودو په حق کې رای زیاتې وښودې. څو ساعت وروسته د ګلاسګو او لندن نتیجو په ټولنه کې د پاتې کیدونکو فیصدي 50.6 ته وخیجوله، خو د لندن پر وخت سهار شاوخوا 3:30 بجې چې شاوخوا 33% ووټونه وشمارل شول، نو نتیجو د وتونکو رای 50.9% ته لوړه کړي. پر دې اساس تر اوسه روښانه نه ده چې د برتانیې اکثریت په اروپایي ټولنه کې د پاتې کیدو او که ورڅخه د وتلو په حق کې رای ورکړي دي. په دې اړه چې څومره معلومات راځي له تاسو سره به وخت په وخت شریکو. جرمن چارواکي وایي هغه مخپټی وسلوال یې وژلی دی چې تیر مازیګر د هیواد په غرب کې په یوه سینما کې خلک یرغمل کړي ول. چارواکي وایي پولیس له فرانکفورت سره نږدې د فرنهایم وړوکي ښار د سینماګانو ودانۍ ته ورننوتل او دا کس یې وواژه. پولیس وایي په پیښه کې هیڅ بل کس نه دی ژوبل شوی، خو رپورټونه وایي پولیسو ودانۍ ته اوښکې بهونکی ګیس ورخوشې کړ چې له کبله یې ځینې خلک اغېزمن شول. د هیسه ایالت د کورنیو چارو وزیر پیټر بیوت وایي بریدګر ټوپک په لاس او یوازې وو. د بریدګر پیژندګلوي او ارادې په اړه څه نه دي ویل شوي او پولیسو وویل داسې هیڅ معلومات نه لري چې د دې کس د وسلوالې سابقې ښکارندویي وکړي. او د کولمبیا حکومت او کیندلاسې ګوریلا ډلې فارک د اوربند قاطع تړون لاسلیک کړی دی. له دې سره دواړه خواوې د شاوخوا 30 پیړۍ شخړې پای ته رسولو ته نږدې شوې دي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او ورسره په www.mashalradio.com اوري. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر وایي افغان کډوالو ته د ترهګرو په سترګه نه کتل کیږي. د پښتونخوا حکومت وایي د کډوالو کارډونو په اړه به ژر پریکړه وشي.
امید داري چې 30 جون مخکې به یو ډیسیژن راشي.
د پاکستان پیپلز ګوند وایي د وزیر اعظم پر ضد الیکشن کمیشن ته ځي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغانانو اسلامي دولت ډله رد کړې او دا ډله اوس په تیښته ده. په کراچۍ کې د نومیالي صوفي سندرغاړي او قوال امجد صابری په جنازه کې زرګونه خلکو ګډون وکړ.
ایک عام آدمی کا اگر اس کا بھی مرڈر ہوتا ہے، اس کے بھی قاتل کو پکڑ کر اگر اس کو سزا دی جائے، نیکسٹ ایسا عمل نہیں ہوگا.
یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے.
له قبایلي سیمو څخه بې کوره کړل شوي ځینې کورنۍ وایي د ښار ژوند یې خوښ دی نو کلیو ته نه ستنېږي.
چلته موږ باز خوشحاله یو، موږ بچی تعلیم کوي، خلک یې ښه خلک دي، ډاکتران په تیز څه زیات دي.
سندرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسئ. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندی 13 ورځ پېښور ته او بیا وروسته نوخار ته ولاړ. په پېښور کې خبریالانو ته نوموړي وویل چې افغان کډوالو ته د ترهګرو په سترګه نه کتل کیږي او همدا غوښتنې د پاکستان له واکدارانو او ولس څخه وکړه. په نوخار کې یې د نجونو سرکاري سکول ته د مالي او تخنیکي مرستو ورکولو پرانیسته کړې. د یونیسیار مشر 13 ورځ په نوخار کې ژمنه وکړه چې د افغان کډوالو خپلو کلیو کورونو ته د ستنولو پیسې به 2 چنده کوي. خالد خان معلومات راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر فیلیپو ګرینډي په خپل وینا کې وویل چې د افغان کډوالو خپل وطن ته بیرته تلو د پاره به د دوی اداره د نورو اسانتیاګانو سره سره موجوده د پیسو پیکج یو په دوه کوي. د زیارت پر ورځ خیبر پښتونخوا نوخار ضلعه کې د جینکو سرکاري سکول ته د دورې په مهال د یونیسیار مشر وویل چې هغه پاکستان ته په دې مقصد راغلی دی چې د افغانانو ستونزه ټوله نړۍ ته ګندکړي او د پاکستان حکومت د افغانانو د رجستریشن کارډونو موده زیاته کړي. د افغان کډوالو لپاره د ټولو نه ښه حل د هغوی په خپله رضا افغانستان ته تلل دي او د دې لپاره به د ملګرو ملتونو کډوالو اداره نور اسانتیاګانې ورکوي او د واپسې لپاره پیکیج به یو په دوه کوي. دغه به ډیر زر پیل شي او زه هیله لرم چې د واپسې پروګرام ته ډیر خلک به غاړه کیږي او موږ افغانستان حکومت سره هم په تماس کې یو چې افغان کډوالو لپاره په خپل وطن کې حالات پیدا کړی. په دې دوران کې ما پاکستان حکومت ته خواس کړې دي چې دا پروسه به زیات وخت اخلي، نو د افغان کډوالو ملمسیا لپاره دې لږ د صبر نکار واخلي. په دې مهال پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو ته وویل چې د 10 جون پورې په قانوني توګه د افغان مهاجرینو موده ختمیږي، خو هغه خوشبین دی چې د پاکستان وفاقي حکومت به په دې حق لا زر فیصله وکړي.
افغان ریفیوجیز پی او آر ایکسټنشن نه نو هغه کابینه سره انډر کنسیډریشن دی. سمری چې سیفران هغه تلی وه په نومبر 2015 کې کابینه ته، په هغه دوران کې وزیر اعظم دا 30 جون پورې ایکسټینشن ورکړی دی، او 30 جون نه وړاندې چې کوم ایکسټینشن دی نو هغه اوس یا کیبینیټ میٹنگ کیږي یا پرائم منسٹر پی یو ڈیسیژن آلی، نو هغه لا پورې ڈیسیژن موږ راغلی نه دی، خو امید داري چې 30 جون نه مخکې به یو ڈیسیژن راشي.
په دې مهال د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وویل چې په صوبه کې افغان کډوالو ماشومانو ته دا تعلیم سہولیات ورکولو کې هیڅ فرق نه کوي، او دوی د صوبې هر سرکاري سکول کې سبق ویل شي.
اصل خبر دا چې ماشومان دي او ماشومان له تعلیم پکار دي، زموږ سکولونه ټول کلاو دي د ماشومانو لپاره، کاغه افغانیان دي کاغه ارسدي، او موږ به پوره چې څنګه موږ د خپل صوبې ماشومان له تعلیم ورکو هم هغه شانته به د افغانستان ماشومان له تعلیم ورکو.
دا یادونه ده چې د یونیسیار مشر فلیپو گرینډی پیښور کې د افغان کډوالو وطن ته د واپسې مرکز ته هم لاړو، او بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صوبې گورنر اقبال ظفر جګړه سره هم لیدل وکړه. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال راډیو ته غوږیاست. د پاکستان پیپلز ګوند وایي د وزیر اعظم پر ضد الیکشن کمیشن ته ځي، او ورسره ورسره د پاکستان د احتساب قومي ادارې ته هم ځي. دا چې ولې په اړه به یې رفت انجم راته معلومات راکړي. رفت، که لږ معلومات راته راکړئ چې پیپلز ګوند ولې دا فیصله کړې ده.
ډېر مننه پامیر. دا پاکستان پیپل پارټي ګوند چې کوم دی، هغه د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په انتخاباتي کمیشن او د پاکستان احتساب اقامي اداره کې د غوښتنلیک دایر کولو فیصله کړې ده. او هغوی دا ویلي دي چې د پاناما ساندو کوم پلټنې دي په هغه کې د حکومت لخوا څه دلچسپي نه ښکاري، نو هغوی دا غواړي چې دوی اوس د پاناما اسناد لپاره کومه جوړه کړې شوې کمیټي د هغې نه سایډ تشي او هغه کې حصہ وانخلي. دا بیان چې د 13 ورځ په اسلام آباد کې د بلاول بھٹو زرداری په مشرۍ کې کومه غونډه شوې نه پس د پیپلز ګوند لخوا جاری کړی شوی دی، او په هغه کې د پارټي د ګوند چې کوم بیان دی سینیټر فرات الله بابر، هغه دا ویلي دي چې د پاناما اسناد په اړه به خپل غوښتن دی ولاړ وي، او پیپلز ګوند پریکړه کړې چې د پاکستان احتساب په قومي اداره کې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد غوښتنلیک دایر کړي، ځکه چې دا هغه شتمنو چې کوم مسلې صورت ته هغه معلوم
شي.
او دی دا هم ویلی دی چې کم نور ګوندونه دي د اپوزیشن هغه سره به دی مشوره کوي، هغه نه پس بچ د کورنۍ کم معلومات دي او هغه باندې د حکومت لخوا قسم مثبت جواب رانه لو نو بیا د اپوزیشن سره
دا غونډه چې کله وشو تر هغه وروسته فرحت الله بابر، اعتزاز حسن او لطیف کوسا دوی خبریالانو سره هم خبرې کړې وي کنه؟
جی بالکل پامیر، د غونډې نه وروسته چې د اعتزاز احسن کم چې د ضابطه کارو کمیټې غړي هم د اپوزیشن لخوا هغې مطبوعاتو سره خبر کوي چې د اپوزیشن لخوا په ټي او آر او په حکومت لپاره ډېره نرمي ښودلې شوې ده، خو حکومت تر اوسه پورې په ټي او آر جوړولو کې نه.
ټي او آر یعنی د پاناما اسنادو د پلټلو لپاره ضابطه کار
دي، په هغې کې جوړولو کې څه مرسته نه کوي او نه په صحیح توګه د پلټنو کې څه دلچسپي اخلي. او په دې موکه باندې یو بل غړي لطیف کوسا هم مطبوعاتو سره په خبره کې وویل چې وزیر اعظم د کورنۍ پر ضد هغې ثبوتونه راغونډولو نه پس انتخاباتي کمیشن ته د تلو فیصله کړې ده، ځکه چې د وزیر اعظم لخوا چې کوم انتخاباتي کمیشن کې معلومات جمع کړې شوي دي هغه سم نه دي، هغې کې زیات معلومات چې دي پټ کړې شوي دي.
او د پاکستان وفاقي حکومت یا د وزیر اعظم دفتر د پیپلز ګوند دغه خبری غونډې او دغه پریکړې نه پس څه ویلي دي که نه یې دي ویلي؟
پامیر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یا دفتری وفاقی حکومت پیپلز ګوند اقدام نه پس نه دی ویلي، خو بل کوم پارٹی کوم چې همیشه د وزیر اعظم همیشه د احتساب غوښتنه کوي، پاکستان تحریک انصاف، هغوی هم چې د قانون او دائن مطابق چې د پاکستان نواز شریف پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خلاف قام احتساب اداره کی او هم دغه الیکشن کمیشن کې چې د غوښتنلیک دائر کولو فیصله هغوی هم کړی ده،
هغوی هم همدا پرون کړی ده،
هغوی هم دا فیصله 13 ورځ کړی ده.
سمه ده، ډېره زیاته مننه رفعت انجوب را سره د ټلیفون په کرښه ولا اسلام آباد.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوه
په پاوکم 4 بجو،
هجره
په 4:30 بجو.
زمشال رادیو ته غواګیست. ناټو اتحاد وایي اسلامي دولت وسلواله ډله افغانانو رد کړی ده، او دا چې وس دا ډله په افغانستان کې د خپلې بقا مبارزه کوي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلز کلیولند وایي اسلامي دولت ډله په هغه هیواد کې شاوخوا 3000 وسلوال لري. د 13 ورځ په برسلز کې خبریالانو ته ویل د دې ډلې زیاتره وسلوال بهرنیان دي. فرشته جلال زئی تفصیل راکوي.
ناټو تړون وایي چې د داعش پر ضد د افغانانو شدید خبرګون د دې ډلې د فعالیت د پراختیا له مخنیوي سره مرسته کړې ده. په افغانستان کې د دې ماموریت ویندوی چې پرون یې په بروکسل کې خبرې کولې څرګنده کړه چې په دې هیواد کې د داعش د فعالیت د پراختیا په اړه جدي اندېښنه نه لري. جنرال چارلز کلیفلند وویل د داعش وسلوالو په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو له امله خپل نفوذ بایللی او د تېښتې د ځای په لټه کې دي. کلیفلند ټینګار وکړ چې دا ډله اوسمهال په افغانستان کې د خپلې بقا لپاره مبارزه کوي او د فعالیتونو د پراختیا امکانې د اندېښنې وړ نه دی. په ابتدا کې د داعش فعالیت په ننګرهار کې زیات و. زموږ په باور له دې ډلې سره د تحریک طالبان پاکستان پخواني غړي یو شمېر طالبان چې د ملا منصور له واکمنۍ سره شړل شوي وو او د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي یو ځای شوي دي. زموږ په باور دا ډله که څه هم یو شمېر افغانان پکې دي، خو افغاني بڼه نه لري. موږ باور لرو چې اوسمهال په ننګرهار کې فعالیت لري، خو په 2 یا 3 ولسوالیو کې فعال دي او د شمېر له پلوه شاید د 1 او 3 زرو په منځ کې وسوال ولري. جنرال کلیفلند په ننګرهار کې د داعش د وسلوالو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو ته په اشاره وویل چې دغې ډلې شایي پخوا تر 10 زیاتې ولسوالۍ له امنیتي ګواښ سره مخامخ کړې وي، خو اوس یوازې 2 یا 3 ولسوالۍ د داعش د وسلوالو د حملو تر خطر لاندې دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویندوی چارلز کلیفلند څرګنده کړه چې کونړ له جغرافیایي اړخه د جګړې لپاره سخت ځای دی او د داعش وسلوال به په ننګرهار کې د فشار له امله کونړ ته وتښتي او شایي هلته ځالې جوړې کړي. خو جنرال کلیفلند ټینګار وکړ چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیت د پراختیا د مخنیوي لپاره هیڅ ډول هڅې نه سپموي. موږ ته څرګنده شوي چې داعش دلته د خپلو تروریستي فعالیتونو د پراختیا لپاره ډېر امکانات او زمینه نه لري. د بېلګې په ډول موږ ته څرګنده شوي چې د ننګرهار خلکو هلته میشتو شینوارو په ځانګړي ډول داعش رد کړ، د داعش په وړاندې ودرېدل، نو داعش د خلکو ملاتړ له لاسه ورکړی دی. یوازینی ملاتړ چې د داعش ډله یې په افغانستان کې لري دا خبره ده چې وسلوالو ته د طالبانو په پرتله زیاتې پیسې ورکوي، خو بیا هم موږ فکر نه کوو چې هغوی د عملیاتو د پراختیا هڅې وکړي، بلکې د خپلې بقا لپاره په مبارزه لګیا. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت دی ویندوی زیاته کړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونو محاربوي قابلیت په تدریجي ډول خو په دوامدار ډول د زیاتېدو په حال کې دی. جنرال کلیفلند ټینګار وکړ چې د تروریستي ډلو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ واضح دی او اوسمهال 80% پوځي عملیات افغانان ترسره کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تیر ورځ د پاکستان نومیالي صوفي سندرغاړي او قوال امجد صابري جنازې لمونځ وشو. په کراچۍ کې د خپل پلار غلام فرید صابري قبر خوا ته خاورو ته وسپارل شو. جنازې ته د صابري ورغلي او خپلوانو او ملګرو خبریالان ته ویل که په پاکستان کې یو وژونکي ته هم سزا ورکړل شي نو د هدفي وژنو دا لړۍ به ودرېږي. یو دینی عالم ویل اسلام هیڅ کله چاته د بل چا د وژنې اجازه نه ورکوي. محمد عمران معلومات راکوي.
جنازې ته راغلي خلکو د امجد صابری مرګ د قوالې لپاره یو لوی زیان وګرځاو. صابری وروستو د خار پاپوشنګر حضیره کې د خپل پلار غلام فرید صابری سره جخت خاورو ته وسپارلې شو. د جنازې وروستو مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د امجد صابری یو ملګری محمد فیضان ویل چې ځوان کول ته قوالی د امجد صابری له برکته راغلي او نن د دوی لپاره قوالی ختمه شوه.
سر یہ لاس کتنا بڑا ہے میری نظر میں تو
ایوائی دا زیان سمرا دے زما پا نظر کی خو قوالی ختم شوا زمونگ زوان کول کہا گا حلق وی او کا جینیا ٹول بدا دے گواہی ورکی چھ مونگ تا قوالی امجد صابری راوڑی زمونگ ترمینز قوالی نن ختم شوا
قوالی آج ختم ہو گئے.
یو بلتن محمد ریحان قریشی چھ دا امجد صابری سرے دا کور تگرا تک ہم ہو وائی چھ کد دے اڑان دے یا اس دا کمکس وجن کی تیوار سزا ورکڑے شی نو کلب ہم بیا دا رنگ پیخی نرامخی تکی گی.
میں صرف اتنی بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا
زہ صرف دعویم چی زمان امنیتی زواکون کاغا فوج دے کا پولیس او پا خصوصی توگا رینجرز ٹولا نڑے منی کچرتا یو قاتل حقا دی دا امجد صابری یا دا بینظیر بٹو وجن کے نوی دیو عام کس وجن کی تک سزاور کرے شی سباب دا سی پیخی مخی تا نرازی
نیکسٹ ایسا عمل نہیں ہوگا.
جنازی لراغلی ہدایت الرحمن نعیمی ویل چی دین اسلام کل ہم چال دیو کس تا وجلو اجازت نور کئی کاغا مسلمان وی او کدبل مذہب منون کے
ہمارا مذہب
دیوائی زمون دین منگتے دوائی چی که هغه مسلمان وی او که دبل مذہب منون کے که هغه وجل شوی وی دا هغه ذمہواری دا ټولو دا نن دا ټول انسانیت قتل شوی او دا سنوی خبره نه دا ځکه چې دا لړۍ د ډیر وخت راسی روانه ده
سلسله چل رہا ہے.
امجد صابری په کال نور لسواش پک او یم کې د پاکستان مشهور قوالی ویون کی کورنۍ کې زیږیدل او د هغه پلار غلام فرید صابری هم د خپل وخت نامتو قوالو. امجد صابری د پاکستان سره سره د هندستاني فلمونو لپاره هم قوالی ویلې دي. د دې پیښې مقدمه د پنځشنبه په ورځ د امجد صابری د ورور په مدیت کې درج کړې شوې چې پکې د وژنې سره سره د ترهګرۍ دفې هم شامل کړې شوې دي. وزیر اعظم نواز شریف د امجد صابری د کورنۍ لپاره د 1 کروڑ روپو امداد ورکولو سره سره د هغه د بچو د تعلیم خرچہ د حکومت لخوا د پورا کولو اعلان کړی دی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. په تیر سده پاسه یو لسیزه کې د قبایلی سیمو په لکونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو لکوله به کور کړل شوې. په دوی کې په سلګونه زره کورنۍ د حکومت په مرسته ستنې شوې خو داسې هم شته چې په خپله خوښه غواړي په ښارونو کې پاتې شي. دوی ولې خپلو کلیو ته نه ستنېږي؟ عبدالحی کاکړ د دې پوښتنې ځواب راکوي.
په 2000 لومړي میلادي کال کې د ترهګریز جګړې له پیل سره سم پاکستان په عامه توګه خو خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې په خاصه توګه د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې مرکزونه وګرځېدل. په دې مهال لکونه کسان د پوځي عملیاتو او یا د وسلوالو طالبانو د زور زیاتې له وجې په خپله خوښه او په ځینو موقعو په زوره له کورونو وشړل سو. د دوی لپاره د خیبر پښتونخوا په ښارونو کې کیمپونه جوړ کړل سو خو ډیری خلک له خپلو خپلوانو سره ایسار سو یا یې بیا کورونه په کرایه ونیول. که څه هم حکومت مختلفو قبایلي سیمو ته خلک ستانه کړي او ځینو سیمو ته لا هم دا لړۍ دوام لري خو یو شمېر کورنۍ بیا په خپل ستنېدو ته زړه نش کوي. د کورم ایجنسی ملک عطاولا د دې وجه دا یادوي چې د کډه کېدو وروسته ځینو خلکو د ښارونو له سهولتونو خوند واخیست نو ځکه نه غواړي بیرته ولاړ سي.
روزگار ملے گی امن شور شرابا نشتا الواب نشتا ویل تکول نشتا جی
شپیتا کلن نیک دراز خان د شمالی وزیرستان د انغر اوسیدونکی دی. د فوجي عملیاتو وروسته د حکومت په وینا سره له کورنۍ کلی پریښودو ته اړ شو. دی دا مهال د کورنۍ له اوو غړو سره په ایبټ آباد کې ژوند کوي. څه موده وړاندې کلی ته ستون سو خو چې کور ته ننوتی او د کلی د حالاتو جاج واخیست نو په دا بله ورځ یې د تل لپاره ایبټ آباد ته د کډې کولو فیصله وکړه.
وزیرستان کے ہو منگ کے پرتھی کنا تیارو کی تعلیم مگ نو ترا نشتا اسپتال سکر پیشی کنا چلتا منگ بس خوشحال آئی منگ بچی تعلیم کری خالق کی خا خالق کی خلقی خالق کی دی کٹران پتے زیادتی کمپلیکس اسپتال دے بچی بچے میں رہی کنا پیخاور تا روان یہ کنا ڈاکٹر تا ڈیو دو کنا پیخاور نہ بٹابا نہ پیخاور تھا اسی پکے لگے دل ہے سپ سکون بندے ناسی نہ گران شان کے تکلا پیخاور تا رہتے نو نہ اسی استان تشتا ہر تڑی طرح ہسپتال گاڑی میں بھی نو مطلب دا سے جمع باز یاد پہ خاور روان یا بٹا باد سیٹی روان دے مو پسند دے
ورتا کسا دے جنوبی وزیرستان دے بروند شہر او سیدون کی جلال مسعود ہم دا دوی پا 2005 میلادی کال کی دے پوزی عملیاتو لوجی ڈیرا اسمل خان تا کڈسو کلچی دے عملیاتو رستا دے بیکور کلسو کسانو دستنی دو عمل پلسو نو دے جلال مسعود کورنی بیرتا کلی تولاڑا قصور جی رستا بیرته ډیر اسپل خان ترغلا او سه هلته د تل لپاره د اوسېدو هوټ کړی
مونږ کړه دلته ډی خان ترالو دلته کې وزیرستان کې وو د ماپلار به مزدوري کاوله بتله او مونږ په کور باندې وو اوس ما الحمدلله ډی خان چې یو پلار مو په کور کې نه ولای دا مونږ مزدور ورته کوي او چې کوم وړو کې ورونه مو دی بچیان دی هغه هم په خخص خدانو چې سبق وایي او آپ ادا کے بنا خدا کے دل تک یعنی دے زندگی ہر قسم سہولیات موجود دی اسپتال موجود دی ڈاکٹران موجود دی او سکولون بیسیکلی جو کوم ایجوکیشن دا ہر قسم ایجوکیشن موجود دا
کچ ہم د غو یوش میر کورنی یو د تل لپاره خپل کلی کور پریشی خو نشدې خپل خپلوانی اوس هم حالته ژوند کوي په دې کې ځینې وایي چې د ګرمیو یا اوړي په چټیانو کې سره له ماشومانو کلی ته ځي خو دا څه مودې تیرول وروسته بیا بیرته د شهر کورونو ته
دا عبدالحی کاکڑ رپورٹ مورید اور راضی چې اوس هم د اسحاق خان نوی سندره در خبره کړو
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږه په منځنۍ څپش پک سوې وشت کیلو هرتز اورید. اسحاق خان په غږ مسندر اورید. 9:30 بجې شوې په پیښور کې، 9 بجې شوې په کابل کې. د خبرونو لنډیز د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر فلیپو ګران دی له پاکستانه غوښتنه کړې چې هلته میشت افغان کډوال دي د ترهګرو په نوم نه یادوي. د یونیسیار مشر تیره ورځ پاکستان ته په خپل سفر کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه له چارواکو سره سره لولسه هم کوي. د پاکستان پیپلز ګوند وايي د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد به په انتخاباتي کمیشن کې غوښتنلیک جمع کوي. تیر ماښام د پیپلز ګوند له مطبوعاتي دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د پاناما اسنادو پر معاملې د بې طرفه پلټنو اړتیا ده. بیان د ګوند ویان سینیټر فرحت الله بابر لخلي وايي چې دوی به د پاناما اسنادو په اړه پر خپلو غوښتنو ولاړ وي. په افغانستان کې د ناټو ائتلاف غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغانانو اسلامي دولت ډله رد کړي چې لکبله یې دا ډله وسته تیښتې په حال کې ده. په افغانستان کې د ناټو ویان جنرال چارلز کلیولند تیر مازیګر په برسلز کې خبریالانو ته ویل اسلامي دولت ډله افغاني بڼه نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشقند کې د شانګهای اقتصادي همکاري او سازمان غونډې ته وینا کوي. په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو یا ورڅخه د وتلو په اړه د برتانیې ټول پوښتنې د نتیجو په اړه په غوڅ ډول تر اوسه هم څه نشي ویل کېدای. مسلسلې نتیجې را روانې دي خو تر اوسه نه معلومیږي چې د چا رایې تر ټولو زیاتې دي. جرمن چارواکي وایي هغه مخپټې وسلوالې وژلې چې تیر مازیګر د هیواد په غرب کې په یو سینما کې خلک یرغمل کړي ول. پولیس وایي په پیښه کې هیڅ کس نه دی ژوبل شوی خو رپورټونه وایي پولیسو ودانۍ ته اوښ کې بهون کې ګیس ورخوشې کړ چې لکبله ځنې خلک اغیزمن شول. او د کولمبیا حکومت او کینلاسی ګوریلا ډلې فارک د اوربند قاطع موافقه لاسلیک کړي. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې یو ښه آواز لرونکي فنکار وژلو او د سند های کورټ د چیف جسټس د زوی تختولو نه داسې ښکاري چې وفاقي او د سند صوبې حکومت د امن پسې کول لپاره کوښښونه ځای شول. سپریم کورټ د لړکی ویلي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه لا قانونیت ودرولو کې پاتې راغلي دي. ادارې مخکې لیکي د سند صوبې حکومت د پالیسیانو له وجې کراچۍ د مرګ په حالت کې ده. اخر تر کله پورې به موږ د امن په کوښښونو کې فنکارانو، وکیلانو، ډاکټرانو، استادانو، ښځو او د ماشومانو وژنه او تختول برداشت. ادارې زیاتوي مزمتی بیانونه جاری کولو پسې وسلوال او د قاتلانو تر نیولو پورې په آرامه کې ناستل نه دي پکار. دوی ته سزا ورکول ضروري شوې ده ځکه چې یو وار بیا د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه شوي. ادارې لیکي امنیتي چارواکو نه اولس د دې سوال جواب غواړي چې د یو فنکار وژلو او د سند های کورټ د چیف جسټس سوی تختولو په کیسونو کې څنګه ملزمان وتښتېد. ادارې په وینا د یادو پیښو نه پس وسلوالو موجودګي د ادارو لپاره چیلنج دی. کراچۍ بچ کولو لپاره اوس د سختو ګامونو د اوچتولو ضرورت دی. هم دې لړ کې جنگ ورس ان خپل ادارې کلی کې چې د سند صوبې وزیر اعلی د کباله د یو فنکار بجنه د کراچۍ صورتحال غیر مستحکم کولو سازش پر خګرځولي او د راتلونکو خطراتو په اړه یې اړوند چارواکو او ادارو ته سخت هدایات جاري کړي دي. ادارې په وینا زموږ سیاسي او مذهبي مشرانو ته احتیاط سره جاج اخیستل پکار دي چې موږ کوم اړخ ته روان یو او یا مو څوک روانوي. اوس وخت راغلی چې رسمي بیانونه پسې عملي کار وکړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال کې د مریضانو خپل خپلوانو لخوا د ډاکټرانو وهل اگرچه د معمول په خده خود دینه داسې ښکاری چې په هسپتالونو کې د مریضانو په شکایتونو کې اضافه شوې ده. ادارې وایي د ډاکټرانو نامناسب رویه سنوي نه د خپل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د دې رویې اعتراف کړی دی. ادارې لیکي د ټولو کوښښونو باوجود د علاج په سهولتونو کې خواله نه راتلل د ډاکټرانو رویه او تدریسي هسپتال ته خود مختاری ورکول د تجربې ناکامي د پریشانې ور صورتحال دی. ادارې اخیره کې لیکي د صحت د محکمې اعلی چارواکو له پکار ده چې د خیبر ټیچنګ هسپتال د مشرانو په اصلاح توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوي ګارډین ورځپاڼې د نومیالي صوفي سندرغاړي امجد صابري وژنې په اړه لیکلي چې د کار اندېښنې پیدا کړې دي. په لیکنه کې راغلي طالبان هسې هم د موسیقۍ خلاف دي او تل یې د هغو قوالیو مخالفت کړی چې پکې د اسلام پیغمبر یادونه شوې وي. امریکایی وال سټریټ ژورنال لیکي امریکا له روسیې سره دفاعي راکړه ورکړه نه کوي، نو له همدې کبله په افغانستان کې روسیې ایم آی ولس الوتکې په کمیدو دي. لیکنه وایي پر دې الوتکو له یوې خوا دښمن بریدونه کوي او بلې خوا ته یې تخنیکي ستونزې زیانمنوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د یو مشهور قوالی ویونکي هنرمند امجد صابری پر وژل کېدو یوه مقاله لیکلې چې پکې راغلي طالبانو یو داسې تن وژلی چې د ملک د لرغوني صوفي موسیقۍ سره د تړون له وجې شهرت ترلاسه کړو. د کراچۍ ښار د پولیسو یو مشر الله دینو وایي د چهارشنبې په ورځ امجد صابری پر موټرسایکل سپرو نامعلومو کسانو لخوا په داسې حال کې په نښه شو چې یو خپلوان هم ورسره و او هغه هم په ډزو ژوبل شو. ګارډین لیکي صابری چې څه ډول سندرې ویلي هغو د 14مې پیړۍ د دودیزه صوفي موسیقۍ سره تړون درلود. د قوالیانې ویلي چې شعرونه هم د موسیقۍ په شان عارفانه محتوا نه ډک و. د ورځپاڼې په باور دا ډول قوالیانې په جنوبي ایشیا کې میلیونونه مینهوال لري او د بلا بیلو عقیدو منونکي ورسره علاقه لري. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو مبارز علي دایان حسن وای پر امجد صابری برید د هغه ټولو کسانو لپاره هم خبردارې دي چې د پاکستان د خالصو روایتو پالونکي دي. ورسپاڼه لیکي طالبان چې هسې هم د موسیقي سره جوړ نه دي تل یې پر قوالیانو نیوکې کړي او په ځانګړي ډول پر هغو چې ورکې د اسلام د پیغمبر پر ژوند رڼا چول شوي وي. بل پله وال سټریټ ژورنال د افغانستان په هوایي ځواک کې د ایم آی ولس هلیکوپترو د شمیرې د کمیدو په موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. ژورنال لیکي په 2014 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما امریکا له دې خبرې منع کړه چې د روسیې د وسلو جوړولو فابریکو سره به راکړه ورکړه نه کوي. له دې سره د امریکا دفاع وزارت په دې خبره کې پاتې راغلو چې د افغانستان په هوایي ځواک کې شامل ایم آی ولس هلیکوپټر نه وکړي. اوس د غلوتک کې د دښمن د بریدونو او د تخنیکي عوارضو له کبله په ځای کېدو دي. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي د افغانستان په مرکز کابل کې د هوایي ځواکونو لپاره ایم آی ولس هلیکوپټر خورا مهم دي ځکه چې د افغانستان غرایزو سیمو ته د سفر لپاره ځمکنۍ لارې خوندي نه دي او اکثره وخت پکې وسلوالو مخالفینو د سړک غاړې بمونه خښ کړي وي. حکومتي ځواکونه د هموی ټانکونو په پرتله په هلیکوپټرو کې ډیر د یاغیانو په محاصره کولو او نیولو کې ګړندي دي. وال سټریټ ژورنال لیکي یو کال وړاندې افغانستان 55 ایم آی ولس هلیکوپټر درلودلې او ډیری د امریکا دفاع وزارت ورته اخیستې وي. اوس د دوی شمیره وسل ویختو تر کوزه شوې. یو الوتکه د الوت پر مهال چودېدلې وه، دویمه د یوې بلې هلیکوپټرې لخوا سهوان په نښه شوې وه او څلور هلیکوپټرې بیا وسلوالو راغورځولې وې.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشقند کې د شانګهای اقتصادي همکاري او سازمان غونډې ته وینا کوي. د ولسمشر دفتر یو ویاند ویګا مشال راډیو ته ویل غنی به د سیمې یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. تفصیل فرشته جلال زی راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د شانګهای د غړو هیوادونو غونډې ته په نننۍ وینا کې له تروریزم سره په مبارزه او د افراطي ډلو د ګواښ په وړاندې د سیمه ییزې همکارۍ پر اهمیت خبرې وکړې. افغانستان په شانګهای سازمان کې د کتونکو په توګه ځای لري او تیر کال یې د دایمي غړي د موقف ترلاسه کولو رسمي غوښتنه کړې ده. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی شاه حسین مرتضوي پرون وویل چې افغانستان توقع لري چې یو ار بیا په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره د نورو هیوادونو ملاتړ وګټي. افغانستان د شانګهای د سازمان نظر غړی دی او تیر کال رسما په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب غوښتنه کړې ده. افغانستان هیله لري چې غړي هیوادونه به د دې غوښتنې ملاتړ زیات کړي او دا کار هم کیږي ځکه په افغانستان کې د مخدر موادو قاچاق او تروریزم هغه مسایل دي چې د سیمې هیوادونه له افغانستان سره همکاري ته هڅولي دي. د شاغلي مرتضوي په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی به په تاشکند کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا لیدنې ولري. شغلی مرتضوی وویل په اصلي غونډه کې د ګډون په پرتله د غړو هیوادونو له مشرانو سره د جمهور رئیس ځانګړي کتنې ډېرې مهمې دي. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر په وینا سره لدی چې د شانګهای په غونډه کې ګډون کوونکي پاکستانی پلاوی له افغان لوري سره د ځانګړي لیدنې غوښتنه کړې خو په دې اړه وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې. د آسیا او اروپا ترمنځ د شانګهای په نوم د سیاسي، اقتصادي او پوځي همکاریو د سازمان په 1906 نوي میلادي کال کې جوړ شوی دی. د سازمان بنسټ روسیه، چین، قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان یې شید.
دا مشال ریډیو ده.
رویټرز خبری اژانس په یو رپورت کې وایي په وروستیو کې په افغانستان کې ځینې سیکان او هندوان په زور مسلمانولو ته اړ کړل شول. لیکنه وایي همدا لامل دی چې ځینې سیکان او هندوان اوس غواړي هیواد پرېږدي. د رپورت مهمې برخې منور شاه اوروي.
رویټرز خبری ایجنسی خپل دی رپورٹ کې لیکي چې د روانې میاشتې په اولو کې یو تن په کابل کې یو سکھ حکیم جگتر سنگھ لغمانی پسې چاړه راوېسته او ورته ویل چې که مسلمان نشي نو به یې وژني. د نوموړي نصیب خو چې هلته موجودو خلکو د دغه تن نه خلاص کړو. جگتر سنگھ یاد خبری ایجنسی ته ویلي دوی هر ورځ د دغه ډول خطرونو سره مخ کیږي ځکه چې په افغانستان کې امتیازي سلوک او عدم برداشت شیوا شوی دی. نوموړی وایي داسې ښکاري چې په هیواد کې اوس خلک غیر مسلمو ته د انسان په سترګه نه ګوري. رپورٹ لیکي چې هندوان او سیکان په افغانستان کې له پیړیو راهیسې اوسیږي او بیلابیل کاروبارونه کوي خو وړاندې له دومره خطرونو سره نه و مخ شوي. په دغه هیواد کې د هندوانو او سیکانو د قومي اتحادیې مشر او تار سنگ رویټرز ته ویلي په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب د حکومت ړنګېدلو په وخت خواوشه 2,00,000 هندوان او سیکان په افغانستان کې میشت وو خو اوس یوازې 240 کورنۍ پاتې دي چې زیاتره یې په کابل، غزنی او ننګرهار کې اوسیږي. او تار سنگ زیاتوي د طالبانو په واکمنۍ کې هم وخت په سنا سره ډول تیرېده خو په تیرو 15 کلونو کې یې مشکلات ډېر زیات شوي دي. د طالبانو په حکومت کې غیر مسلمه خلکو ته امر شوی وو چې د زیړ رنگ جامې باغوندي او تار سنگ وای د پخوانی وخت ارمان کوي چې د عامو افغانانو په سیر به ژوند کاوه. اوس ترې جنگ سالارانو او زورواکو جایدادونه قبضه کړي او هر وخت د مرګ او ژوند په کشمکش کې وي. دا رپورت وایي چې 13 هفته هم په لسګونو هندوانو او سیکانو کورنیو د هلمند ولایت نه کډه کړي ځکه چې وسلوالو ترې قلنګ غوښته وو. دا راز په کابل کې چې د دې اقلیتونو د مړو د سوځولو کوم شمشان ګاټ دی هغه ترې ځنې با اثر خلک د قبضه کولو هڅه کوي او دوی ته ویل کیږي چې دغه ځای نسخه بویونه خوريږي نو ځکه دغه ځای پرېږدي. او تار سنگ رویټرز ته ویلي چې ځایي خلک یې د اخیری رسوماتو په وخت مړي په کاڼو ولي. بلخوا د افغانستان د حج او مذهبي چارو مرستیال وزیر داهی الحق عابد یاد خبری ایجنسی ته ویلي چې په دې هیواد کې اقلیتونه مشکلات لري خو دومره نه څومره چې دوی یادونه کړي. نوموړي وویل چې په کابل کې دوی ته نوی شمشان ګاټ ورکړل شوی ځکه چې د ښار په منځ کې د مړو سوځولو د بویونو نه خلکو شکایتونه کړي وو.
لمنور شاه مو د بقالی مهمې برخې اورېدې. اوس هم د باسین یوسفزي صاحب یو نظم چې اسلم سالک ویل دی او دا چې کله چاودنې کېدې نام نه وي نو په هغې حوالې سره دا نظم لیکل شوی دی. راځي چې وایو
جنازو کے قتل عام شوکنا ساسو جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم دو جمعات پدر و بام شوکنا جبر مو پدین دنیا دا قام شوکنا ساسو احتجاج کو نا نا تاسو کے پختو چرتا ایمان چرتا دے تاسو کے پختو چرتا ایمان چرتا دے دخمنان در ننو تلی دی کنا کور تا دخ
دخمنان در ننو تلی دی کنا ستاسوی پا غوکش پیلی اخلی دی کنا ستاسوی خوبونا تخت ولی دی کنا ستاسو احتجاجو کو نا 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 ولی 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 نشتا دا جندلو مرا خان چرت دے نشتا دا جندلو مرا خان چرت دے نو تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے
اسلام سالک پغاغمو د اباسین یوسفزی صاحب کلام اورید په پاکستان کې د سونی اتحاد کونسل په نوم د علماو یوې ټولنې پر ټلویزیونونو د روژې ځنو ځانګړو خبرونو درول غوښتنه کړې د دینی عالمانو په یو فتوا کې ځنې خبرونې له اسلام سره متصادمې بللې دي ځنې دینی پوهان وایي یقینا پر ټلویزیونونو په ځنو دینی خبرونو کې فرقواریت او عدم برداشت لمن وهل کیږي خو د ټولنیزو چارو یو پو وای فتوا باید یوازې دولت یا ریاست جاری کړي او دا چې د سنی اتحاد کونسل په فتوا کې هم د خځو پردې او موسیقي په اړه ځنې نامناسب څرګندونې شوې دي سراج زهیر مفصل حال راکوي
د پنجاب په ښار فیصل آباد کې د سنی اتحاد کونسل د مشر صاحبزاده حمید رضا په مشرۍ کې شوی غونډه کې د یاد کونسل او جماعت اهل سنت سل مفتیانو په ګډه د ټلویزیون د روژې پروګرامونو پر ضد فتوا جاری کړه چې پکې ویل شو چې په روژه کې د نشریدونکو د پروګرامونو اکثر برخې له اسلام سره ټکر خوري د فتوی مطابق د روژې دوران د رمضان نشریاتو په نوم د دینی پروګرامونو کول د پوره جامو ناغوستونکو اداکارانو په ذریعه کول حرام دي کله حکومت او پیمرا غوښتنه شوې ده چې د دې پروګرامونو د نوټس واغستل شي کله چې مشال ریډیو په فیصل آباد کې د سنی اتحاد کونسل دی غړی مفتی سید رضوی نو پوښتل نو هغه وی دی وی په دغه فتوا کې که تاسو وګورئ نو هغه سیزونه په ګوته کړی شوی دی چې د اسلام سره ټکر خوري ځکه چې داسې پروګرامونه د اسلام په نوم روان دي چې د اسلام سره ناسم دي لکه د خیراتګرو په رنګ سیزونه غوښتل ټوپونه وهل یا نور داسې عجیبه عجیبه حرکتونه او خبرې چې بیخي د اسلام سره تعلق نه لري نو په دغه فتوا کې د داسې پروګرامونو د مخنیوي ویل شوی دویمه خبر دا ده چې د روژې میاشتې په پروګرامونو کې دی هغه مستند علما کرام دا وغوښتل شي چې له اسلامه خبر وي مشال ریډیو چې کله په پېښور کې د شیخ زید اسلامک سینټر د ډایرکټر او مذهبي پوهان ډاکټر دوست محمد نه په دې اړه وپوښتل نو هغه ویل چې یو طرف ته یوازې پاکستان داسې ملک دی چېرته چې په روژه کې دا رنګ پروګرامونه نشر کیږي نو بل پلو بیا د ټي وي یو اداکار د اقلیتونو په باب لال انجمنه خبره کړې وه نو ځکه دې عالمانو او مفتیانو دا ګام پورته کړو
صحیح په نظر سره ویل شي خو کین په اسلام باندې تبصرې کوي او په اسلامي علومو باندې په اسلامي تواریخو باندې واقعاتو باندې تبصرې کوي غیر متعلقه موضوع به جو چې څنګه چې حمزه علي عباسي پیدا غیر غیر مقابله راشي غیر د اترسي نو دا په دې معاشره کې فرقواریت پیدا کوي دا په دې معاشره کې یو ذهني فکری ژولیدګي انارکی انتشار پیدا کوي نو دا اسلام او اسلامي تعلیمات او د مسلمانانو معاشره دا چرته هم د دې اجازه نور کوي
چې مشال ریډیو په دوبۍ کې د یونیجی ټلویزیون کمپیر نزار یوسفزی نه وپوښتل نو هغه وویل چې فتوا ورکول یوازې د مملکت ذمہواری ده
دلته په اسلامي هواد کې ژوند کوم دلته کې ټول ورځ په ټي وي دغه پروګرامونه راځي هم دغه څه پروګرامونه بل خبر نه چې هر هغه پروګرام دای ته حلال ښکاري چې دای په کې خپل ناس دای د خلکو د ژوند داسې اور سکور کړی دی دای دغه ښکاري چې د زنانه د وجود چې دای ټول فلسفي تر هغه نه خطر ده زما په خیال په دې باندې چې کم روشن خیال خلک دي په کار ده چې په دې باندې راپاسي او سټیټ ذمہ داری ده د خلکو نه زیاتره سټیټ ذمہ داری ده دلته په وطن کې اوسم او دلته کې هیڅ څوک په تو نشور کول دلته په تو ور کول د سټیټ کار ده
د دې تر څنګه سنی اتحاد کونسل د جمعې په ورځ په جماعتونو کې د دې پروګرامونو پر ضد د بیانونو ورکولو فیصله کړې ده سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
د خیبر باړې تستان شوي خلک وایي له یو کال څخه زیاته موده وشوه خو بچي اوس هم په خیمو کې زده کړو ته مجبوره دي. دوی وایي تر اوسه حکومت د ورانو شویو سکولونو بیا ودانۍ کار نه دی پیل کړی. دوی وایي په خیمو کې ماشومانو ته په ګرمۍ کې زده کړې کولی شي او نه په ژمي کې. چارواکي وایي د ښوونځیو سروې یې بشپړه کړې او ژر به ورباندې کار پیل کړي. فرهاد شینواری حال راکوي.
د خیبر جنسی باڑی خلق وای چې په تیرو وو کلونو کې وسلوالو د دوی په سیمه کې په لزګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولې دي او د سکولونو د نشټوالي او کډوالۍ د لاسه د دوی په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي. دوی وای چې څه د پاسه یو کال پوره شو چې خپلې سیمې ته ستانه شوي خو تر اوسه د دوی په ورانو شوو سرکاري سکولونو باندې تعمیراتي کار شروع نه شو. د باڑی ملک دین خیلو اختر شاه مشال ریډیو ته وایي چې ماشومان یې په خیمو کې زده کړې کوي.
سکولونه خو جی وران شوي وو. داسې کار دی پوه شو چې ولته موږ په علاقه کې نه دي. بس ټینټونه اوس پته لګېدلې لکه موږ سکول بالکل تمام تباه دی که نه هېڅ هم پکې نشته. خیمه لګېدلې په موقع کې ماشومانو له ډېره سخته ګرمي وي که نه 170 ماشومان دي مستوړکیله پیل خل جنکو سکول دی اوس چالو شوی دی لکه اوس پیل حال که نه نو دا ماشومان لکه زیوتېږي نور هم سوا کېږي که نه. خو موږ حکومت نه اپیل کوو چې بس مهرباني وکړي چې دا سکولونه موږ له زر تر زره
د باڑی کمر خیلو ملک ناصر خان پریدی وای
ټینټونه وی ته لګولی چې په ټینټونو کې د ویډ کې ستوګنه لګا مشکله ده سره چې په ګرمۍ کې تلوندې نوستای بادشي او په سوړه کې چې ګونه اومم سوړی بس نو دغه واجنه مګر او درخواست کوي ریکوست کوي حکومت را چې مګل را ډیم سکولونو باندې زر نظر چې کوم وران شوی دي مقامات چې په هغه باندې زر نظر ته کور شروع کی نو دا به چې ګونه مګ درخواست ریکوست اند که حکومت مګل تعلیم ته سہولت رو کوي نو چې د مګ دغه ویډ کې لا په کور کې د کور دننه تعلیم چې ګونه ملو شي دا به احسان
د باڑی د سرکاری سکولونو د تعمیراتی کار په حق لمو د خیبر ایجنسی ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ قاسم کاکړ سره خبرې وشوې. نو دی وویل چې موږ د باڑی خواوشا څلور شپې ته ورانو شو سرکاری سکولونو د بیا رغولو PC1 تیار کړی دی خو د دغې سکولونو په جوړولو به لږ وخت لګي او اوس په دې نوې نقشه کې هر سرکاری پرایمری سکول د دوه کمرو په ځای په شپږو کمرو مشتمل دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په کورمه کې د وزګړي وسیدونکو تور پورې کړی چې د سیمې سړک په جوړولو کې غیر معیاري مواد کارول شوي دي. دوی وایي دا مواد دومره غیر معیاري دي چې پر سړک لږې اوبه هم وبهیږي نو خرابوي. حکومتي چارواکي وایي په دې اړه یې تر اوسه هېڅ شکایت نه دی ترلاسه کړی خو بیا به هم د سړک معاینه وکړي. طارق اورکزی معلومات راکوي.
په کورما کې د وزګړي ځایي خلک له انتظامی چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د سیمې کمه مرکزی لار ده د هغې جوړولو د پلټنې وشي ځکه چې دغه لار څو کاله وړاندې جوړه کړی شوې وه خو اوس د استعمال وړ نه ده. ځایي اوسیدونکی ضابط خان مشال لوډیو ته وایي دغه یوه مهمه لار ده چې په جوړېدو یې په لکونو روپۍ لګېدلې دي خو اوس پکې ځای پر ځای لوی کندې جوړې شوې دي.
ضرور خو تقریبا لکه د شنګاک نه جوړ شوی دی وزګړي پورې خو 2006 نه جوړ شوی دی نو صرف یوه ګوډي لار هغه اوس دومره خراب شوی دی چې نری اوبه په بهیږي نو هغه سوری کوي.
یو ځایي مشر ممتاز خان مشال لوډیو ته وایي دغه لار په جوړېدو د کوم پیسې مصرف شوي دي نو پکار دی چې غیر معیاري کار په کولو ذمهوار کسانو ته د سزا ورکړل شي.
په کور د چا هغه ټیکېدارون پر ونیسي ویلي چې دا کور خو مغوی کړی دی ټیکې دوی ویر کړی دی ته وایي چې دا د څنګه کور کړی دی. تقریبا 1 کروڑ د اوخوستې لاس لکه د پوانه لګولې.
یو بل ځایي کس حکیم خان مشال لوډیو ته وایي موږ مجبوره یو چې دغه خبره د میډیا له لارې وکړو ځکه چې په دې اړه بار بار شکایتونه وړاندې کولو باوجود حکومتي مشرانو د غیر معیاري سړک په جوړولو هیڅ کاروایي ونه کړه.
زموږ مخکې دا وزوچات کړی دی چې زموږ روډ خراب شوی دی او مشرانو دا اپیلونه کړي دي لاس لاس پورې حکومت ته ورغلي دي. حکومت اوسه پورې اکشن نه دی پوخسته شوی.
د برکور مې مرسیال پروتوکل جین شاهد علي خان مشال لوډیو دا وایي که داسې خبره وي چې د وزګړي شنګک سړک په جوړېدو کې غیر معیاري کار شوی وي نو پولیټیکل انتظامیه به د ذمهوار کسانو خلاف کاروایي کوي. مرسیال پروتوکل جین وایي حکومت دا نشي برداشت کولی چې څوک درغلي وکړي او د کوم پیسې په خپلو جیبونو کې واچوي.
یو پورشن چې کوم دی ریسنټلی 2014 زمونږ
واضح دی چې د شنګک وزګړی سړک نه یوازې د کورمې سرخار پړچنار د وزګړی سره نخلوي، بلکې د دې ترڅنګ په دې لار افغانستان ته هم د گاړو تګ راتګ کیږي. داره کورکزه، مشال رادیو.
د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکو ویل څو میاشتو راهیسې د وطن کارډ لپاره کاغذونه جمع کړي خو لا یې هم ندي ترلاسه کړي. دوی وایي همدا لامل دی چې له خپلو سیمو تر وتلو وروسته په بیا ورتګ کې له زختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د رزمک اوسیدونکو وایي د کارډ نه جوړېدو له کبله اکثر مریضان ومري او له رزمکه بهر مړه شوي خلک خپلو پلرنیو هدیرو ته نشي رسولی. چارواکي وایي د کارډ په جوړېدو کې وخت ته اړتیا وي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان رزمک ڈویژن درې تحصیلونو کې میشته لکونو خلک وایي د دوه کالونو نه په انټری سره تګ راتګ ډېر په مشکله کوي او دوی آزاد تګ راتګ نشي کولی، ځکه چې د دوی په وینا لا هم دوی ته وطن کارډ یا کلیرنس کارډ نه دی جوړ شوی، چې د وزیرستان خلکو ته اوس په واپسۍ کې هر وګړي ته د امنیتي ځواکونو لخوا جوړولی شي. تحصیل دوسل یا سات خیل اوسیدونکي میر کلام خان وایي تر ننه پورې د دوی د تګ راتګ لپاره دا انټری کول نه دی ختم شوی.
په بدقسمتی سره چې د رزمک ډیویژن خلک انټری د نن پر نه دی ختم کړی، شپږ و میاشتې شي چې وطن کارډ چې کومه ډیټا دو او خوستلې شوی دو، خو وطن کارډ دی بیا چې نن او سبو خلک ته ورکوي، خو د نن پر وطن کارډ ورکړی شوی نه دی. نو که وطن کارډ د خلک ته ملاو شي دا په ازودي سره تا ګرتا کو د اول د سر نه دازي پروتي، نو په چار وچه میشته خو په ټول خلک نه غو زوړی دا شای ختم کړی شوی وای چې انټری نه وای کوي، نو بیا وطن کارډ په ټیم د خلک ته ملاو شوی وای. بل طرف ته بیمارون خلک کوړه پیرته سره ریسور دي.
علی خان وای دوی چې کله ناروغ جوړ شي نو د رزمک نه بنو تر اوړلو لپاره پریشان وي، ځکه چې په ایمرجنسی کې ورته انټری نه کیږي او کله کله خو په هفتو کې هم نه وشي. ګل اعظم وایي نیمایي کډوال واپس راغلل، خو دوی چې دا اول نه هلته میشته دي د کلیرنس کارډ نه محروم دي.
سخت حالات برداشت کړي. هغه د تیرې دوه کلونه د یو غره د بل غره سر نه انټری کی او په هغه انټری باندې رودري می او د انټری د خبرولو د معلوماتو د ورکولو د پوره د ټلیفون ډیر ضرورت وي، خو چې سب ډیویژن رزمک یو د سیمه د شپه شه د ټلیفون سهولیت نشته. کا یو نیمه انټری د وشي هم به چانس هغه د ټلیفون د نه هونې په وجه باندې چې تبر سره خبرېږي په توګه خپل انټری ټیم هتیر وي.
کلام چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدین او پختل، نو دوی وویل رزمک بریګیډ په دې کار شروع کړي او دا غوی په وینا سلويخ فیصد کارډونه مکمل شوي، خو د نوموړي په وینا دغه کارډ د کلیرنس لپاره د ډیرو مرحلو نه تیریږي او د رزمک ډویژن خلک په سیمه کې پاتې دي چې ور باندې کور په کور ګرځي، نو دغه عمل لږ وخت اخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او راځي چې وسم د فیاض خان خیشکی په غږ د غزل وو.
زیم ناس زلا جانان یو تصور کی جوڑا ہو ماں کل استر گے تو رو ماں کل شن بسرے کا ہو ماں زیم ناس زلا جانان یو تصور جوڑا ہو ماں زیم ناس زلا جانا زیمنا زالا جانا